پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. یک شنبه د دوریا حمله سوار لسمه د اپریل دریمه د خبرونه په خبرونو پیلو. په شهزاده سرای کې چې کابل کې د صرافی تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي، نن سهار 14 سوي ده. د شهزاده سرای مرستیال حاجی دادګل ازادي راډیو ته ویلي پیښه د لاسي بم 14 او هدف یې په مارکیټ کې د ګډوډي ایجادول. د ده په خبره په پیښه کې 15 کسانو وضعیت نازک دی او په ټولو کې 40 کسان ټپیان سوي دي. د کابل د امنیه قمانداني ویاند خالد زدران ویلي په سرای کې یو غل د پیسو تښتولو په نیت لاسي بم غورځولی. د ده په وینا طالبان هڅه کوي تورن کس ونیسي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کیپټن یونس خان د خپلې لوبډلې د بیټنګ روزونکی ګمارلی دی. یونس خان به په متحده عرب اماراتو کې له افغان ټیم سره د بیټنګ په برخه کې همکاري کوي. د افغانستان کرکټ بورډ دغه راز د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی عمر ګل د بولینګ روزونکی ګمارلی دی. د اوکراین مرستیال دفاع وزیر هینا مالیار ویلی دی چې د کیف سیمه له روسي ځواکونو په بشپړ ډول بیرته نیول سوې ده. مالیار پرون شنبه پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي د ایرپین، بوخا، هوستومیل او د کیف ټوله سیمه له یرغلګرو څخه آزاده سوې ده. د روسي ځواکونو له شاتګ وروسته د فرانسې خبري اژانس د خبریالانو د خوا کیف ته نږدې د بوچا شارګي په واټونو کې لږ تر لږه د 40 کسانو مړې لیدل سوي دي. خبریالان وایي چې په جلسو کې د یوه تن لاسونه تړل سوي دي. په موندل سوو مړو کې د یوه بې درکه سوي کس جسد هم موندل سوی دی. د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او د روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باوري سوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوي مشر ډیوید آراخامیا پرون په یو مرکه کې وویل چې ښایي ژر د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د ده په وینا په خبرو کې تر دې ځایه پرمختګ سوی چې د دوو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو امکان یې برابر کړی دی. په دې خبرونه کې د دې ترڅنګ د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلی سئ. د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته منسوب سوی په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان سوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي
که بل پر خدای نه کړ څوک بیا هم سرغړونه وکړي د هغو په وړاندې به قانوني چلند کیږي.
د هند ولسمشر د افغانستان په اړه خبرې کړي.
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هیوادونه تبن په دې هیواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو چې تازه تحولات پکې راغلي دي. نور بس د یا شکست د سکوت 19 پروګرام د خپرونې دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یو نوي فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه. دا فرمان چې نن یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال اعلان سو، پکې راغلی چې که هر چا کوکنار کړلی و سزا به ورکړل سي. دا هم تفصیل.
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخندزاده په یو نوي فرمان کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرنه منع کړه. په دغه فرمان کې چې نن یکشنبه په کابل کې د طالبانو حکومت په کورنیو چارو وزارت کې د وی خبري ناستې په ترڅ کې له رسنیو سره شریک شو، پکې راغلي چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. په دې فرمان کې نه یوازې د کوکنارو کرنه بلکې په افغانستان کې د ټولو نشه یي توکو د کاروبار د مخنیوي هم ویل شوی دی. د دې فرمان په برخه کې راغلي په ټول هیواد کې د نشه یي موادو د ټولو ډولونو لکه شراب، هیروین، شیشه، ټابلیټ کا، چارس او نور استعمال، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات او د نشه یي توکو د تولید کارخانه په جدي توګه منع دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور له فرمان نه د سرغړونکو په اړه وویل
فرمان تعمیل لازمی او ضروری ده. هیڅوک دا حق نه لري چې له دې فرمانه سرغړونه وکړي. که بل پر خدای نه کړ څوک بیا هم سرغړونه وکړي د هغو په وړاندې به قانوني چلند کیږي او هغه به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. د هغو په حق به شرعي او قانوني فیصله کیږي.
مخکې تر دې د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ویلی و دوی له هغو کروندګرو سره نرم چلند یا گزاره کوي چې کوکناري کرلی. طالبانو د دې کار لامل د کروندګرو خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلي او ترڅنګ د یوې بدیلې لارې نه درلودل په ګوته کړي و. د طالبانو مشر دا فرمان داسې مهال ورکړی چې د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس په یو تازه ویډیویي راپور کې لیدل کېږي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې بزګر د کوکنارو له کروندو حاصل ټولوي او د کوکنارو په یوه لویه کرونده کې لسګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي. په دغه ویډیو کې ښکاري چې په نادلي کې د کوکنارو کروندې ته نږدې په یوه لویه خونه کې بزګران ټول دي، څوک چای او ډوډۍ خوري، خو یوه ډله بیا د کوکنارو ټوله سوې شیره تلي او په کڅوړو کې اچوي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې UNODC د راپور پر بنسټ تیر کال افغانستان په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی و او د کوکنارو محصولات د دغه هیواد د اقتصاد 15% برخه جوړوله. د افغانستان لپاره د امریکا د څار ځانګړې ادارې سیګار د 2021 زیږدیز کال د مې میاشتې په راپور کې د یو امریکایي چارواکي په حواله اټکل سوای چې طالبان 65% خپل کلنی عاید له غیر قانوني نشه یي توکو څخه ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم د هلمند په ګډون په یو شمېر نامنو ولایتونو کې کوکنار کرل کېدل او په ښارونو کې د نشه یي موادو او الکولي مشروباتو تولید، پلور او پیر هم کېده چې وخت نا وخت به یې د کاروباریانو د نیول کېدو راپورونه هم ورکړل کېدل.
ومردل چې د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر هیبت الله خونزاده ته منصوب بلل سوی په افغانستان کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ. د پوهنتون له استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، طالبان به څومره وکولی سي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي؟
ګرچې طالبان په دغه تیرو شل کلونو کې د کوکنار د کښت او تجارت نه اوشرا او زکات ټول کړی، زما ګمان به دا وي چې دا به ډېر ستونزمن وي د طالبان نه چې دوی وشکولی چې د هغو خلکو نه چې دوی همیشه هغوی نه اوشرا زکات غوښتی اوس د هغوی په کاروبار او تجارت کې مداخله وکړي. یقیناً دا به ستونزمن وي، لیکن مشکل خبره دا ده چې دا اول به یا دا امر به څنګه پلی شي. په دغه برخه کې هم کیدای شي په راتلونکي کې طالبانو ته یا حکومت ته ستونزې موجود شي، خو په هر صورت وبه کتل شي چې طالبان په دغه برخه کې څومره پرمختګ کولی شي.
تر دې مخکې د طالبانو ویاند ویلي و چې دوی به په هیواد کې د کاروانګرو اقتصادي ستونزو ته په پام سره د کوکنارو د کاروبار مخه ونه نیسي. دا زده و نقید څرګندونې ویلي کېږي که کرل یا کاروبار حرام خو په هغه وخت کې هم حرام.
مخکې خو طالبان دا خبره هم کولی چې که د کوکنار بدیل منګه بزګر ته برابر نکونو بیا کوکنار نه بندو، یعنی په دې بالا چې دوی غوښتل چې د کوکنار کرکیلې ته اجازه ورکړي او په همدغه بنسټ باندې ډېر کروندګر په دغه وختونو کې دوی کوکنار کرلي دي او که دوی د دې دپاره بدیل ونه لري بیا نو دا کار به د دوی دپاره مشکلات پیدا کړي او کروندګر به ستونزو سره مخ کی. زما باور داسې دی چې دغه دوګانه برخورد د دې مسئلې سره دا کېدای شي په راتلونکي کې یو مشکل پیدا کړي حکومت ته.
دغه وروستیو تحولاتو ته په پام سره څه فکر کوي چې کروندګرو ته طالبان بدیلې لارې لري؟
د طالبانو حکومت خو مخکې هم ویلی و چې بنګه بدیل لارې ګورو او کېدای شي بدیل لارې د کوکنار محدودول یا تر یو حده پورې د دوی کرکیلې ته اجازه ورکړل شي، خو که دغه بدیل لارې یا دغه مرستې د نړیوالو د خوا نه ونیشي، زه فکر نه کوم که طالبان خپل د تاوان نه دومره اقتصادي امکانات لري چې دوی کروندګرو ته دغه مرستې برابرې کړي. او دا چې بدیل لارې د کوکنار دپاره ونه لټول شي، زه فکر کوم دا به په راتلونکي کې هم یو عمده ستونزه د هر حکومت دپاره وي.
د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر و چې د طالبانو د مشرتابه د وروستي فرمان په اړه را سره خبرې کولې. د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده ته منصوب بلل سوی په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ.
آزادی رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سنگ. د هندستان ولسمشر رام ناث کووند په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندیښنه وښوده. هغه ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي، د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هیواد کې د اوسنیو روانو چارو او بهرنیو عواقبو په اړه اندیښمن دي. دا هم په دې اړه تفصیل
ورځ تر بلې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د هند جمهور رئیس رام ناث کووند د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغه له خپل ترکمني سیال سردار بیردی محمدوف سره جوړې شوې خبري غونډې ته وویل،
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هېوادونه تبن په دې هېواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي. د ورښتنې پراخ بنسټه حکومت جوړول، لترهګری او نشه یي توکو سره د مبارزې، د ملګرو ملتونو رول، بیړنیو بشري مرستو رسول او د ښځو، ماشومانو او نورو قومونو او لږکیو د حقونو د تامین په ګډون په افغانستان کې د ګڼو مسایلو په اړه زموږ ترمنځ یو پراخه سیمه ییزه اجماع شته.
هند افغانستان په چارو کې یو له مهمو هېوادونو شمیرل کیږي. هغه هېواد چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته یې هم افغانانو سره خپلې مرستې روانې ساتلي. هغه له پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی، د پوځ لوی درستیز ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډیر ښه نه دی، خو باید پر وړاندې یې له زغم کار واخیستل شي. قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته پرون خپله وینا کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د دوام غوښتنه وکړه او ویې ویل، کله افغانستان سره مرسته ونه شي، نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي، بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي. طالبان د دې اندېښنو په اړه څه نه وایي، خو وړاندې یې ویلي وو وضعیت تر کنټرول لاندې دی او حکومت هم ټول ګډونه دی. واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو راهیسې ونیمې میاشتې تېرېږي، خو حکومت هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. هغه څه چې د اندېښنه زیږوي چې کیدای شي یو ځل بیا د دوی جوړه شوې اداره په یو ناکام دولت بدل شي. تیرونی په چین کې د افغانستان په اړه درې اړخیزه غونډه وشوه چې یو مهم بحث ورځ تر بلې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د واټن د زیاتېدو موضوع وه. په دې غونډه کې د روسیې او چین ټینګار پر دې و چې افغانستان باید په هیڅ صورت له نړیوالې ټولنې څنډې ته پاتې نه شي، ځکه دا هېواد د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکېل و او له نړیوال اقتصادي پرمختګ وروسته پاتې شوی دی. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره طالبانو لا هم په هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې سره یې د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب او له ترهګرۍ سره د پراخې مبارزې اړوند کړي دي.
موردل چې د هند ولسمشر د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې منځ کې په شهزاده سرای کې چې کابل کې د صرافۍ تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي، نن سهار 14 سوې ده. د تلفاتو په اړه زده او نقیز راپورونه ورکول سوي دي. د ازادي راډیو خبریال سره په مستقیم تماس کې د نور جزئیات راکوي.
بلې، په کابل کې د شاهزاده په نوم د صرافۍ اسرای مسولان وایي په دغه سرای کې 14 شلته نټه پیان کړي دي. د دغه سرای د صرافانو ټوله د مرستیال حاجی دادګل آزادی راډیو ته وویل چې دا 14 د ولاسی بم د غورځېدو لامل رامنځته شوې ده. چا د ویلي چې د 14 د ګډوډۍ رامنځته کولو په موخه شوې او وژل شوي کسان پکې نشته، خو شلته نټه پیان دي چې د 15 تنو وضعیت ښه نه دی. د نوموړي خبره په ټپیانو کې خزي هم شامل دي. دا دادګل په خبره کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ امنیتي مسولین سیمې ته رسیدلي او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. خو د طالبانو د کورنیو چار وزارت په یو ټویټ کې د ټپیانو شمیر لس تنه ښودلی. په ټویټ کې ویل شوي دا کار د غلا و چې موخه یې د خلکو د پیسو غلا کول و. شهزاده سره په کابل کې د صرافۍ تر ټولو لوی بازار دی چې په ورځني ډول سلګونه کسان ورته تګ راتګ کوي. بله سالی صاحب،
ډېره مننه. دل چې د کابل په شهزاده سرای کې نن 14 سوې ده چې د زینو راپورونو لمخې په دې پیښه کې شل کسان ټپیان سوي، خو طالبان د ټپیان شمیر کم شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
تکل سوی د چنن د پاکستان په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رایا واخیستل سي. د مخالفانو پر د تور لګولې چې هڅه کوي د خپل حکومت د ژغورلو لپاره د بهرانيانو د توتیو تورونه او نورې پلمی وړاندې کړي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال بشیر ګواش سره په استودیو کې د ګواش سره تازه تحولات سي.
ډیر مننه سالی صاحب. تازه تحوله دا دی چې نن د پاکستان په پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره سلبي اعتماد تحریک وړاندې شو، په هغه باندې بیا رای اچول کېده. خو د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر یا مرستیال رئیس قاسم سوری د اپوزیشن ګوندونو لخوا دا تحریک ونه مانه او رد کا، ویل چې په دې باندې رائے ځکه نه چول کیږي چې د وزیر اعظم عمران خان په خلاف بهرنیانو توتیه کړی ده او دا د قانون په خلاف کار دی. که څوک په دې توتیه کې لاس ولري نو هغه خلک د پاکستان سره په غداری تورنیږي، په خیانت تورنیږي. بیا دغې نه وروسته سمدستي د پاکستان صدر اعظم عمران خان په تلویزیون ملت ته وینا وکړه او په هغه کې ویل چې د ولسمشر ته سپارښتنه کړې ده چې د پاکستان پارلمان منحل کی یا تحلیل کی. نو هغه اوس د قانون د مخې نه داس دی چې ولسمشر به په دې باندې فکر کوي چې آیا منحل کی او کنه. خو ډیر کله چې کله صدر اعظم ولسمشر ته داسې یو سپارښتنه وکړي هغه پې عمل کوي او هغه یې منحلوي. عمران خان دا هم ویلي چې دا کار دې لپاره کړی چې غواړي چې په ملک کې نوي انتخابات وشي.
بل عمران خان تر دې مخکې تور لګولی و چې ځینې مخالفان د دې اشاره امریکا ته هم و چې دوی ټولو لاس سره یو کړی دی او هڅه کوي چې دی له واک څخه راوپرځوي. د دې نورو چارواکو په څرګندونو کې هم دغسې کومه اشاره وه؟
او نن په پارلمان کې چې نن خبرې شروع شولې د پاکستان د عدلی وزیر چې دغه خبر وکړل چې د توتیه ده، نو ځکه په کار نه ده چې په دې تحریک باندې یا په دې مسوده باندې رائے واچول شي. خود امریکا هم دا خبره رد کړې ده او د پاکستان اپوزیسیون ګوندونه چې دی هغه دا وایي چې دا د عمران خان یو بهانه ده د دې نه چې د ځان بچ کولو لپاره یو بهانه یې جوړه کړې ده.
اوس به سیاسي ګوندونه څه کوي چې لمیاشتو میاشتو راهیسې په مظاهرو اخته دي؟
دوی اوس د اوسې خبري غونډه وه د اپوزیسیون او دوی ویل چې موږ به مظاهره کوو او د پاکستان سترې محکمې ته به ځو چې آیا دا کوم کار چې عمران خان په کومه طریقه وکړه دا قانوني دی او کنه.
ډیر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال بشیر ګورس و چې په پاکستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواجست. او سم د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي. ورسته د راپورونو په بل ټولګه کې اجمل ان ستاسو ملتیا کوي د اوکراین وضعیت ته ورسته کتنه کوي.
په کندهار کې د 50 میلیون ډالر په ارزښت د درملو ستره کارخونه جوړیږي. د دې ولایت د سوداګری او پنګونې خونی په وی خبر پاڼه کې ویلي چې په کندهار کې د وسهامي شرکت په مرسته د یو وی پنګوالو د 50 میلیون ډالر پر پنګونې د دغه جوړیدونکو کارخونې چارې به ژر پیل شي. د یادې خونی د معلوماتو پر بنسټ د دې کارخونې یو برخه په یو وخت کې د 800 کارکونکو پر مټ 2 میلیون ټابلیټ، 1 میلیون کپسول او د 100,000 بوتل شربت جوړولو ظرفیت ولري. د کندهار د پانګونې او سوداګری خونې په خبره په دویم او دریم پړاو کې به په زورګونو افغانان ته د کار زمينه برابر شي. په کندهار کې پانګوال مرکزی حکومت په دې برخه کې د پوره همکاري غوښتنه کوي. د کابل ښاروالۍ د روژې مبارک میاشتې پر رسیدو سره د کابل ښار ټولو ناحیو کې د خوراکي توکو د کنټرول لپاره نرخ پانه ټاکلی. د کابل ښاروالۍ وایان نقیب الله باریکسی نن ازادي راډیو ته وویل یا د نرخ پانه په جدي ډول د تطبیق وړ ده. ښاغلی باریکسی وایي د نرخونو د کنټرول کمیسون استازي د کابل په ټولو ناحیو کې ګرځي او له نرخونو کنټرول کوي. دا ګام په داسې حال کې پورته کیږي چې له دې وړاندې د روژې مبارک میاشتې پر رسیدو سره خلکو له لوړو بیو شکایتونه کول. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني دیرش پوله، یو ایرو 90 افغاني شپږ شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ 114 افغاني 83 پوله، یو ایرو 22 افغاني 92 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 10 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغاني او زر پاکستاني کلدار 415 افغاني.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا پروگرام دی برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم. په اوروزګان کې یو شمیر مېرمنې وایي که د پولیو په کمپاینونو کې برخه ورکړل شي هم به ماشومانو ته واکسین ورسي او هم به پلا دغه مېرمنو ته د کار کولو او ګټوټې زمینه برابره شي. پاره یې پام وکړئ دې رپورت.
اوروزګانی مېرمنې وایي چمتو دي چې په دغه ولایت کې تر ماشومانو پورې د پولیو د واکسین پر رسولو کې مرسته وکړي او هغه ماشومان له واکسین برخمن کړي چې اوس مهال ورڅخه به بری شي.
چمتو راکې چمر غوډه غوښتنه ده چمر ته وسته واکسین واکسین راکې موږ کورته ورو موږ مرسته.
ګلسیکا په اوروزګان ولایت کې د وو ماشومانو مور ده او د خپل کورنۍ سرپرستی ورته غاړي ده. ازادي راډیو ته ویل چې په دې ورستیو کې د هغه ماشومانو په اړه اندېښمن دي چې د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو څخه به برخې دي او ګڼ ماشومان له ډول ډول ناروغیو ځورېږي. دا وایي د پولیو له واکسین څخه زیاتره هغه ماشومان به برخې دي چې د کورنۍ سرپرستانی شزي دي او خپل ماشومان نارینه واکسیناتورانو ته د کلتوري محدودیتونو له امله مسجد ته نسی ورستلای.
چمر ته راکی چمر غوډه غوښتنه ده چمر ته وسته واکسین واکسین راکی موږ کورته ورو موږ مرسته ورسره کو موږ هم کاری ورسره کوم بکښنیان د ناروغي و د یو شتریتان و د یو پج و د یو شڅ وج غورل سیو.
د اوروزګان ولایت یو بل میرمن درخانی وای چې په دغه ولایت کې شزه نسبتا نارینه و ته د پولیو د واکسین پر رسولو کې ګټوري تمامې دلای سي ځکه د دې په خبره چې شزی د ماشومانو د روزنې په برخه کې کافی تجربه لري. دا وایي د عامې روغتیا وزارت او د واکسین د برخې مسؤلینو ته پکار ده چې شزو ته د پولیو د واکسین او د نورو واکسینونو په کمپاینونو کې برخه ورکړي او شاملې کړي.
دغه وظیفه راکې د واکسین راکې موږ وګرځو کور په کور یې راوګرځو د کوچنیانو دپاره م پیدمند دي زموږ دپاره به م یو دایال ډوډۍ به م سي دایال خورکه به م سي که هغه پاتیږي پاتیږي نارینه دي ګرځي نو دا د کور کوچنیان بره ځینې پاتې موږ خو به کور په کور ورننوځو هلته به واکسین ورته کوو د کوچنیانو دپاره م پیدمند دي زموږ دپاره م پیدمند دي.
په اوروزګان ولایت کې یادی شوځي پر داسې مهال د واکسین په کمپاینونو کې د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي چې لکه دوه کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو رضاکارانو ته د طالبان له لوري د کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کیږي چې له امله یې ګڼ ماشومان د پولیو د واکسین څخه بې برخې دي او د پولیو د واکسین دغه کمپاینونه د نارینه له لوري ترسره کیږي. د اوروزګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسؤل محمد نبی محمدی وایي چې دوی په دې اړه د خپلو مشرانو سره مشوره کوي. خو د اوروزګان ولایت اوسیدونکي هم د ښځو رول د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو په کمپاینونو کې ګټور بولي. د دغه ولایت یو ځوان احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته وویل
کله چې ښځه واکسیناتور یې هغه چې کله کور ته ورځي که نارینه هم په کور کې نه یعنې دروازې ټکولو ته اړتیا نشته چې دروازه وټکوي مستقیم به کور ته ورځي که هغه ماشوم په زانګو کې پروت یې مور یې نه یې هم به دغه ښځه واکسین ورکولی سي او که چیرې مور له ټکوي هم ښځه کولی سي چې هغه ماشوم ته خپله رسیدګي وکړي یعنې کور ته لاس په لاس تر ماشومه ځان ورسوي هغه ته واکسین ورکړي. کله چې په کلي کې نارینه نه یې ښځه خدای ستل یعنې هره ښځه دی لکه دغه کور چې ده مستقیم کولی سي چې درنه نارینه پرتله ډیر غټ رول ولوبوي ځکه د نارو پر ځای به دا هر کور ته کولی سي چې ورسې هلته واکسین ورکړي د خلک هم په ښه نیت ورته ګوري.
دا په داسې حال کې دی چې د پکتیا ولایت په ډیله ولسوالۍ کې یوه دوه کلنه نجلۍ په ګوزڼ اخته شوې ده چې د افغانستان دننه د روان میلادي کال د ګوزڼ د لومړنۍ پیښې په توګه بلل کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سي.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان پر اقتصاد د طالبانو د هغې پریکړې پر اغیزو لیکنه خبره کړې چې پر اساس لشپګم ټولګي پورتن جنیز د کلوتنه پریکړه په دې لیکنه کې چې کیلی کیمبل لیکلي لومړی په افغانستان کې د څلورو پروژو د تمویل لپاره د نړیوال بانک له لوري د څه باندې 600 میلیونو ډالرو د کنګل کېدو یادونه شوې او ویل شوې چې نړیوال بانک دا پیسې په دې خاطر کنګل کړي چې طالبانو له خپل شمنې سره سره لشپګم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړه. لیکوال وایي دا پریکړه د نړۍ یو تر ټولو ستر بشري او اقتصادي بحران نور هم سختولی شي. د خبرونه پر اساس د طالبانو د همدې پریکړې په خاطر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له طالبانو سره په دوحه کې هغه غونډه لغوه کړه چې ټاکل شوی و په لړ کې افغانستان ته د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې شمنه وشي. لیکوال زیاتوي څه باندې لسو پخوانیو افغان چارواکو د امریکا د کانګرس غړو مرستندویانو او متخصصانو د نړیوال بانک د پریکړې په اړه فارین پالیسي ته ویلي چې دوی د دې پریکړې پر واقعي باندې خمن دي، ځکه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان اکثره وګړي سخت به وسله شي او له شدید لوږې سره مخ دي. کتون کې وایي نړیوال ټولنه غواړي چې د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر طالبانو ته جزا ورکړي، خو زیات تاوان عام افغانانو ته وړي. د امریکا په لاس انجلس کې د افغانستان پوخانی جنرال کونسل عارف دوستیار وایي دا ډول پریکړې هغه تورو ته ورته دي چې دواړه خواوې تیرې دي، لبد مرغه په هر حال زیان پیښوي. دا نړیوال بانک لوري د پیسو د کنګل کېدو په برخه کې یقیني نه يم چې پر طالبانو باغې سولري. د ویک په نوم اونیزی هم افغانستان ته د نړیوال بانک د شپږ سوه میلیونو ډالرو د کنګل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې. دا اونیزا د طالبانو لوري لشپګم ټولګي پور تنجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه وایي چې لدې داسې ښکاري چې د طالبانو په منځ کې ژور اختلاف شته. ویکلی کې یو شمېر طالبان د نجونو د ښوونځیو بشپړ مخالف دي، خو یو شمېر نورې بیا د دې خلاف نظر لري. خبرونه پوښتنه کوي په داسې حال کې چې طالبان بیرته خپل پخواني حالت ته ستنېږي، یعنی د 1990 لسیزې په شان سختۍ پیلوي، نو آیا لویدیځې په وړاندې څه کولی شي یا باید عکس العمل وښيي او کنه؟
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
وسم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ازادي رادیو دا سلامونه اونی کی هله ز ډاکټر منظور احمد د پکتیانا تاسو د پیغام پرېږدم. اغه د خبره چې د افغانستان موضوع د سیاستوال ته زه حیران یم که د افغانستان سیاستوال دی که د نورو ملکونو دی چې دوی ولې په خبره سر نه خلاصوي. هر څونه بندیزونه چې په امارت اسلامي باندې طالبانو باندې ولګول سي دغه ټوله بې فایده او بې ګټې ده، هیڅ ګټه نه کوي، صرف تاوان او نقصان عوامو ته او بیچاره خلکو ته رسیږي. صرف تاوان د افغانستان کړېدلی ولس او بیچاره خلکو ته رسیږي. نو هیله کومه که پر اختیار سره بین المللي ټولنه او نور جهاني ملکونه غواړي چې له طالبانو سره یو لار یوسي، یو تعامل وکړي، نو بندیزونه فایده نه لري، باید په پاکستان باندې بندیزونه ولګول سي. نو که په پاکستان باندې بندیزونه ولګول سي نو کېدلی سي چې یو طریقه یو لار د حل پیدا سي، کني نور ګمان نه کوي.
دی ازادي دیرادو د کارکونکو نه ډیر مننه چې دوی د ولس غږ نړۍ ته رسوي. زه اجمه مجان د ننګرهار د ولایت نه په اسلامي امارت غږ کوم چې تاسې خپلو ښاروالانو ته لارښوونه وکړئ. ښاروالان هم له چا نه پوښتنې نه کوي، هر هغه تاجر هر هغه دوکاندار په خپل سر باندې چې څه زلو غواړي نرحنامې په یغه ډول دي. پرون ما یو دوکان کې سودا کوله، یو ساعت په آخر کې وړو اویا روپۍ قیمته سو. نو تاسې داسې فکر وکړئ چې آیا دغه قیمتي د سورافي مارکیټ ده؟
سیدالله افغانی د پکتیکا ولایت تروه سرحدي ولسوالۍ جې د دموی له لوړپوړو مشرانو طالبانو اسلامي امارت له مشرتابه د والي صاحب زموږ دا غوښتنه ده د موږ د پکتیکا ولایت د تروه سرحدي ولسوالۍ د ټلیفانه شبکې نسته، روډونه یې نسته، هسپتال شته، ډاکټران نسته، د پاکستان ژلکاریس کمردن سره ملارې بندې دي، مسافر دورې د نیمۍ را په دې خوا دي چې څوک ورشي هغه وویلي زخمي یې کې. د دموږ د ازادۍ راډیو همکارانو چې دا غوښتنه ده چې موږ دغه پیغام تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسوي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
زما له خوا هم دومره تربیه خې چاري.
ل اجمل ان مننه چې تر دې شی به تاسو ملتیا وکړه. مخکې تر دې چې د اوکران وضعیت کتنه وکړو، د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. په شاهزاده سرای کې چې د کابل د سرافي تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي، نن سهار 14 سوي ده. د شاهزاده سرای مرستيال حاجی دتګل ازادي رادیو ته ویلي، پېښه د لاسي بم 14 و او هدف په مارکیټ کې د ګډوډي ایجادول وو. د پویناشل کسان ټپینسي چې د 15 ټپیانو وضعیت نازک شول سوي ده. د کابل د امنیت قومنداني وایان خالد زدران ویلي، په سرای کې یو غل د پیسو تښتول په نیت لاسي بم غورځولې، د ټپیانو شمیر لاس شولې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د پاکستان د کرکټ لوبډالی پخوانی کیپټن یونس خان د خپل لوبډالی د بیټینګ روزون کوي ګمارلې ده. یونس خان به په متحده عرب اماراتو کې افغان ټیم سره د بیټینګ په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د غرض د پاکستان پخوانی لوبغاړي عمر ګل د باولینګ روزون کوي ګمارلې ده. د اوکران مرستيال دفاع وزیر هنا مالیار ویلي چې د کیف سیمه له روسي ځواکونو په بشپړ ډول بیرتنی ولسوي ده. مالیار پرونشان به پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي، د ایرپین بوخا هوستومیل او د کیف ټول سیمه د دې پوینا لیرغلګرو څخه آزاد شوې ده. د روسي ځواکونو له شاتګ وروسته د فرانسې خبري ایجنټس خبريالانو کیف ته نږدې د بوچا شارګي په واټونو کې د لښته لږه شلو تنو مړی لیدلې دي. خبرلان وایي چې په جلسو کې د یو وطن لاسونه تړل سوي دي. په مندل سو کې د یو بيدرک سوي یا کس جسد هم مندل سوي دی. د اوکرين حکومت وایي چې د جګړې د پای تر رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ د څو اونیو خبرو وروسته باور سوي چې لومړنۍ مثبت نښې څرګند سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکرایني پلاوی مشر دیوی تارخامیا پرون په یو مرکه کې ویل چې شای د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د پوینا په خبرو کې تر دې ځایه پرمختګ سوي چې د دوی هیوادونو د مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو امکان برابر کړی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. مخکې تر دې چې د مخکښ شوزو پروګرام وړاندې سي، د اوکرين وضعیت ته کتنه کوو. د اوکرين چارواکي پر اوديسا د روسي د هوائي بریدونو خبر ورکوي او د دې هواد ولسمشر وایي چې روسيا د اوکرين پر جنوب شدید حمله ته تیاری نسی. پاین هلکې د روسیې د مرکچی پلاوی مشر ویلي چې له اوکراین سره په خبرو کې دومره پرمختګ نه دی سوی چې هغه د روسیې او اوکراین ولسمشرانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړي. تفصیل له نوریاس نوري.
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار وختي د اوکراین پر بندري ښار اديسا هوایي بریدونه وشول. د دې وزارت یو چارواکي انټون هراشینکو په خپل ټلګرام پاڼه کې ویلي چې د ښار په ځینو برخو کې د اور لګیدو راپورونه ورکړل شوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافع ځواک لخوا شن کړی شوی دی. د اډیسا خاري شورا هم په خپل ټلګرام پاڼه د بریدو خبره تایید کړې ده. په اډیسا کې د فرانس پرس خبري ایجنسی و خبريال ویلي چې نن سهار وخت شپږ بجې د 14 غوګون اوریدلی او لیدلې دي چې د خار له یوې صنعتي سیمې تور لګي پورته کیږي. اډیسا شاوخوا 1,000,000 نفوس لري. د تور سمندرګي په غاړه هغه خار دی چې تر اوسه د اوکراین په کنټرول کې دی. د روسي دفاع وزارت نه تایید کړی چې بر اډیسا بریدونه کړی، خو ویلي دي چې ځواکونه په اوکراین کې د هیواد 28 پوځي تاسیسات په نخښه کړی دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون خبرداري ورکړ چې روسیا چې د کیف له شاوخوا او د چرنهف له شمالي سیمو ځواکونه ایستلي، د اوکراین په جنوب شدید حمله ته تیار نه سي. همدارنګه د برېټانیا دفاع وزارت ویلي چې روسیا هڅه کوي چې تور او ازوف سمندرګیو ته د اوکراین د لاسرسي مخه ونیسي. په عین حال کې له اوکراین سره د روسیې د مرکچی پلاوی مشر ولادیمیر میدنسکي په خپل ټلګرام پاڼه کې ویلي چې په خبرو کې کافي پرمختګ نه دی شوی چې هغه د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلنسکي ترمنځ کتنې ته لاره هواره کړي. میدنسکي د غراز ویلي چې د کریمیا او د دونباس د سیمو په اړه د روسیې په دریس کې بدلون نه راغلی. روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال خپل خاورې سره یو ځای کړو. د اوکراین ختیځه د دونباس سیمه هم مخکې له دې چې د فبروري په 14 پر اوکراین یرغل وکړي، د خپلواکې سیمې په توګه په رسمیت وپیژندله.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم، تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړي. طالبانو د تیری جمعې په ورځ د هغو لسګونو شذو مخه ونیواله چې غشتلې د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد بیلابیلو ولایتونو یا هم له هیواد د باندې سفر وکړي. د سرچینو په وینا د شنبه په ورځ د هغو شذو ستونزې حل شوې چې هرات ته روان وي، خو د هغه مهال و چې الوتکې تللې وي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلي. طالبانو نږدې و میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې لمخې یې شذو ته حق نه ورکول کېږي چې لمحرم پرته تر 2 اویا کیلومتره زیات واټن سفر وکړي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د شذو پر مځکه سفر وي او که به الوتنې هم په دې بندیز کې شامل وي. د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ بیا طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به شذې او نارینه په ګډه تفریحي پارکونو ته نه ځي. د امر بالمعروف وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې تفریحي پارکونو ته د شذو او نارینه و لپاره ځانګړي ورځې اعلان کړي. اوریدونکو، نن په دې خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې د خبرو لپاره د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون کوي. اوس هم میرمن صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
صافی صاحب، لکه تاسو چې واوریدل چې طالبانو د شذو مخه ونیول په الوتکو کې د تګ او همداراز په پارکونو کې جلا ورځي و شذو او نارینه ته اعلان شوی، ستاسو په نظر دغه د شذو پر تګ را تګ باندې څومره اغیز کولای سي په افغانستان کې؟
ډیر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موږ هر ورځ د نوي فرمانو یا د نوي اوامرو شاهدان ستو چې د خوځو په وړاندې خندونه ایجادیږي. د یوشتم بری شرایط ته تاسو ګوري او د عوامرو ته تاسو ګوري چې ایڅ او بل سره سم منی برابر نه دي. په دې وخت کې اسلام اصلا د یو د منطق او د سولې او د مهرباني دین دی، او دی یو تصویر د اسلام له خلکو ته وړاندې کوي چې متاسفانه یعنی د دې عواقب خنه دي. خلک ډیر په تنګیږي او هغه شی چې په ډیر ظلم او ستم او په جبر او چا باندې تحمل شي دغه په مقابل کې کرکه ایجادیږي. زی لمنده مې چې د داسې عوامرو سره دی باید ډیر محتاطانه برخورد وکړي. تاسو ګوري مثلا یو د امر دی چې تاسو په پالکو کې په یو ورځ مزه یو کورنۍ ده، یعنی کورنۍ سالم تفریح ضرورت لري چې مور او پلار او خپل بچیان سره یو تازه هوا ته لاړ شي، یا یو څو دقیقې یو پارک وګرځي، یا میله وکړي چې غواړي. اما دې وایي چې نه، ستا پلار دې په یو ورځ راشي، مور دې په بل ورځ راشي، ماشومان به څه کوي؟ د دې پارک تک نه به څه لذت وي چې پلار به ورته یو ورځ به ښځه وړي خپل پارک ته د بچیانو سره لورانو سره، بیا به ورته ولاړ اوسېږي چې څو هغې خلاصېږي، یا څو هغې یو ساعت تفریح کوي، بیا به بېرته دې ځان سره د دې هغه اول اقتصادی مشکلات ته ګوره دی او فامیل معلوم نه دی. او واضح خبر ده چې د دې هغه کې تنه نارینه و د پارکونو استفاده کوي، چې ځبتنه څو ګربند د ځلې او درېزې مصرفونه نه کوي، چې هغه ته ټیکسي ونی، چې هغه ته موټر ونی، چې هغه د پارک پولیس یې برته راوړي. دا بل دا چې خلک وخت ځای کول دی، یو نفر که مثلا کار لري او رخصتي ورځ لري خپل بچان سره کوي، هغه دی وینته تا نه خپل لار شنه رخصتي او خزه د بیرازه د شنبه سه شنبه کې یعنی دا رقم خو نه کیږي. دا نه پېم چې دا د کوم منطق ته مخ نه دی داسې عوامر صدري. بل بدبختی د دې چې د جنکی د شپږم صنف نه وروسته باید خونځي ته لاړ نشي، یعنی ولې؟ آیا د خزه د مکتبونه مسونه نه دي؟ آیا دی ورته منطق دی وایي خلک خپل په منطق باندې پوکی مثلا وایي چې ته مزه، یعنی دی پیسې نه لري چې شونکو ته ماش ورکی ته خو نو څه په غاړه نیولې ده، یا مثلا دی امکانات نه لري، یا دی اصلا کادر معلومین نه لري چې اقلا خل پوه شي چې په دغه دلیل باندې دا بي دلیل چې عوامر صادري چې فلانی دیسیزن وګرځي نن دی وخري نن څمري نن دی راپورته شي او نن دی پیغام پارته لاشي سبا دی نزي. دا ټول هغه خبرې دي چې د خلکو په دی معنویاتو باندې په دی روح روان باندې دی یو نو شکنجه نازله کړی دی چې خلک دا رقم زپی دا رقم زپی چې نور بده دی ژوند نه بسر راشي. زه دې نه خوشی دې بده ایمه چې دې که زه مطمئنه ایمه چې شاید منګه دا دښمنان یا شاید استخباراتي منطقوي مخالفین منګه د دغه کارونه دې سو استفاده وکړي، یو غوړي هم دغه رقم چې خلک په تنگ راشي، خلک په جنگ راشي، خلک تر نورو تروریستی ډلو ته پناه ایسي، نورو جنگی ډلو ته پناه ایسي. دا یو نوع د جنگ میدان برابرول دي. یا دا چې طالبان خپل پکارو چې پیږي که منطق لري خلکو نه پټوي، یا دا چې اصلا د هیڅ منطق نه لري، همدغسې هر رقم چې زور شم راشي امر صدري ایله مده به چې هر څه زر دا د تاوتریخوالي ونیول شي. دا د مخزب مقابل کې دا رقم ځان ستیزي په یوویشتمه پیړۍ کې وایي چې ته په تارک سفر یوازې مه کوه. آیا اسلام دونه یعنی دی وړوکی که چې په تارک مسؤلیت دی، ولې ویل شي و چې ښځه باید یوازې سفر ونه کړي؟ دا د منطق د نگرانوي چې دغه وخت بنیا د ښځو ضعیفه وه، دوی د جنګي توان نه درلودو، په لارو کې کیږي چې د حیواناتو سره مخ شوی وای، کیږي چې یو خطر سره مخ شوی دی، ته محرم یا یو نارینه ور سره غوښ شغیته، هغه مسؤول یو ځای نه بل ځای ته ورسي. اوس دغه مسؤلیت چې موجود وسیږي، څه دلیل ورته ویلی شو چې نه باید به هم باید څلور نارینه د څلور خوا اوسیږي په تیاره کې ناست وسي چې ده یوه ښځه یو ځای نه بل ځای ته ځي؟ نو دغه خبرو ته باید د منطق د لارې نه جواب ورکړي، بغیر د هغې واقعا خستري کوي. زه دونه په دې ورځو کې ستومانه یم د اورېدلو نه د خبرو، د لیدلو نه د تصاویرو، چې زه خپله لا په محل کې نه یم. زما زړه په هغه ښځو واقعا درد کوي چې دوی به څه رقم تحمل کوي. د دې خاوند به تللی کار پسې، میړه به یې تللی کار ته، او دا به ناست دی چې څو مازدیګر هغه راشي او هغه زوی چې ته به لري هغه د دواخانې پورې سي، ورته ګولۍ واخلي، یو ټابلیټ واخلي چې د دوا وغي، یا یې ډاکټر ته ایسي، یا یې مثلا د سودا پسې لاړ شي. دا ټول محدودیتونه ایجادول په دې شرایطو کې واقعا هیڅ منطق نه لري. معلوم ده هغه وخت چې اسلام یعنی یو شرایط جوړ کړي چې باید ښځې او محرم شي، هغه فقط د ښځې د محافظت لپاره کړي، نه دا د ښځې د شکنجې لپاره. دوی دغه مسله د ښځې د شکنجې لپاره تل استفاده کوي، او لکه یو وسیله ته نه کار اخلي. باید د منطق د لارې نه دا کارونه حل شي. خلک نور ستړي دي، نور واقعا خلک په تنګ راغلي. کله چې په تنګ راشي، نور کېدای شي چې یو بد حالت افغانستان ته راشي، نور افغانان د دې بدبختي توان نه لري.
مننه.
کافي څلوېښت کاله ځپل شوي وو، بس دی.
مننه.
همدغه چې سړی وایي نور بس دی، دی باید بس کړي نور.
اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوګي امیل لمش سره وصل شوی د ټلیفون لاري. اوګي جانې مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
تاسو نه مننه درنې خور ګلال جان صافی تم زما سلامونه او درنه مننه کوم چې په دې بس کې مونږ ته هم تاسو ګډون وکړ، ځکه زه د دې فاجی په دې اون کې زه په دې یو ماحول کې ژوند کوم. اوسم وکیل صاحب ویل چې څوک چې دلته دی واقعا سخت ده.
د صافی صاحب په وینا اوس مهال هغه استونزې او هغه خطرونه شوه ته متوجه نه دي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
ولینا ولینا بالکل، زه بالکل هم نظر یم. هغه دا بل اثر دی، دلته ساينس ټکنالوژي جهان چیرته زی، او سوال اس کاله مخکې دا غنه زیات کلونه مخکې هغه وخت بل وخت او هغه وخت د دې په ان چې څوک یو چیرته تلل یا کزه متضرر کیده یا یو څوک باید اوسره وي، اما اوس په دې وخت کې چې خزه و نارینه کارونه کیو زحمت نه بسي شیان چې سخت ده، او دا ناممکنه ده چې هغه څه چې دوی غواړي چې شپې دوی فکر کوي او د ورځې د میرمنو لپاره د دوی د ذهن د نارامول د پاره نوې نوې خبرې وباسي، او اوس دلته چې خزي کارونه کې مونږ خو تقریبا 90% خزي یو. دا څوک چې وایي نیمایي برخه مونږ خزي یو، مونږ خو دلته خپل نارینه لاس ورکو، جنگونه ډیر مونږ متضرر کړو، مونږ نه ورونه، مونږ نه زامن، مونږ نه میړونه واخیستل. دلته کونډې ډیر زیات دي، کدوې کارونه کې د دوی اولاد، د دوی خپل د ژوند سرقم پر مخ لاړ شي. د دوی حیات ضروری ده چې باید انسان مجبور ده چې خپل ژوند پاتې کېدل لپاره هر چیرته حل ځلې وکړي. نو چې دا کور ته کې نیو نارینه و نه لري، د چا لاس ونیسي چې دا تر بازار زیات، تر ډاکټر زیات، تر کار پورې زی، یا یو چیرته سفر کوي. هم دا اوس چې ما تحصیل کړی زایران یم، چې زه وایم یو سفر ولرم صفات شمال ته، زه تر سمنګان پورې راغلم. یعنی ته باور وکړه چې په دې سرویس کې چې نیمایي ښځې وي، هر یو نه به پوښتنه کوي خپل نارینه سره چې ناست دا د واقعیا وي میړه دی، دا څومره بد دی، دا څومره شرم دی، د ده په ذهن څه تاثیر کوي، د میړه څه تاثیر کوي، یا یعنی داسې یو ځای کې نه څو ځای کې بار بار مونږ کته کړو، ایران ایران به کتل، واشي واشي به هر یو ته کتل، بیا ویل دا ستاسو کېږي، یا نو ته ورته تذکیره وباسه. یعنی ډیر سخت ده واقعا. دا انسان د انسان هغه انساني وجدان بخې تکان خوري چې خدای زه په سرقه ماحول کې ژوند کوم، زه د دې حق نه لرم چې یو چیرته لاړ شم یا کینم، هر لحظه باید د وحشت احساس وکم. دا سفر ما د پاره دومره دردانګیز و، هم د دې خوانه کوم لس ځای مونږ کته کړلو او پوښتنې وکړې چې دا د څه کېږي هغه د څه کېږي. واقعا زه چا سره تللی وم چې هغه زما سره په محرم پیس تللی و، خو تذکیریم سره نه لګېده. هر څم چې ویل یو ضرورت و چې باید مونږ هلته تللي و، ضرورت و، نو ما سره خاوند نه و، ما سره هغه نه و. دونه ډارېدم چې هر لحظه فکر کوم چې اوس یو بل څوک راځي بیا به وایي چې اسناد دې وباسه چې ته د دې څه کېږي.
اوږی جانې ځینو اوریدونکو موږ ته ویلي و چې د دغه محدودیت په خاطر باندې شدې مجبورستوي د چې هتا و خلکو ته پیسې ورکي او د کرایې خلک لځان سره یو ستې ځکه چې شدې اجازه نه لري چې د یو ځای څخه بل ځای ته سفر وکړي. ستاسو په نظر باندې دغه یو بل څومره لوی بار دی چې د شدو پر اوږو باندې بارسو؟
بالکل بالکل همدا خبره ده. همدې سیزه مجبوره شوم چې هلته یو ضروري کار و، یو حیاتي زموږ د ژوند هغه و، او ما یو خپل دوستان نه لکه ورور غوندې هغه نه مې خواهش وکړو د هغه مصرف، د هغه کرا، د هغه ټول شیان ما ورکړه. یعنی هغه تیار یو ډاکټر هم تیار ما سره لاړو، هغه د مجبور چې چیرته ووایي چې زه د دې محرم یم، زه ټوله لاره کېم، د یاري احساس مې کوو. او نن چې زه د کور نه د میکریان نه غوښتل مې چې تر جادی پورې راشم یو سرویس، یعنی اوس خو اقتصاد دومره چیټ دی او مشکلات دي چې موږ ټکسیګانو کې خام مونږ اجازه سوک مونږ ته په اسانۍ نه ورکوي. په سرویس کې مونږ د پاره اجازه نه و چې پورته شم، چرا نه اجازه نه نارینه به پورته کو، زه به پورته نه کړم. نیم ساعت زه د خپل کار نه وروسته پاتې شم چې ډاکټر ته راتلم، نو سرویس اوس ما ته اجازه نه ورکوي، ځکه چې وایي طالب وایي چې خزه چې بیا ودرېدي او هغه سوچ او کې چې ډک و نور به اجازه نه لري چې ته خزي پورته کړي هغه لسپایګي سرویسونو کې. نو ته فکر وکړه چې دونه په ما سخته تمامه شوه چې د نیم ساعت ودرېدم هر سرویس به اجازه نه و، نگران ولې بس اجازه نه ایست. زه به یو خواته ودرېدم او دا نن ما د پاره ډیره سخته وه. هره ورځ کله په سرویس کې مونږ نه پرېږدي، کله په ټکسي لاینی موټر کې مونږ نه پرېږدي، دونه سخته ده، دونه په موږ بد تاثیر کوي چې هیڅ پوښتنه مه کوه. یعنی هر مېرمنې دپاره، هر ښځې دپاره اوس هر ورځ د شپې دوی کینی چې څنګه موږ کولی شو چې د دوی د نارامولو دپاره، د دوی د ژوند د محدودولو دپاره کوم لارې چارې وګورو. د شپې ویده کېږي، سهار یو خبره وباسي چې پارکونو کې داسې لاړ شي، پام کوي چې نارینه سره خبرې ونه کوي، اختلاط ونه لري، و داسې ونه کوي، هسې ونه کوي. دا سر رقم ژوند دی چې موږ دلته کوو. په خدای دومره یو خوانه تشویش لرو چې د ولګې نه مړه نشو، کار نشته، آمد نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې نشته، د نظام د بانک خراب دی، درې په ساتونو ساتونو په لاینونو کې ودرېږي د $200 دپاره، هغه هم په هفته کې یو ځلې، ټوله ورځ دې خلاصیږي، هلته چې ځې نوبت نه رسیږي، یو بیروبار دی، یو معاشر دی. نو سر رقم ژوند وکړو، څومره سخته ده. موږ د دې غمه وخورو چې سبا ته ژوندي پاتې کیږو نه کیږو، د ولګې نه مرو، او یا دا چې دلته اوس ګرځېدل موږ دپاره دومره سخته ده. د ژوند دا ساحه څومره سخته ده، څومره سړي ته درد ورکوي، څومره سخته ده.
صافی صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو ته اوږی جانې خبرې واورېدلې چې دوی د هرې ورځې حال ووایه چې د څومره ډېرو ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي په خپل ژوند کې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې. ستاسو په نظر دینی عالمان باید څه وکړي چې د طالبانو سره کښېني؟ یعنی دینی عالمان په دغه برخه کې څه کولای شي؟
معلومدار د علما رول ډیر مهمه ده، متاسفانه خبر دلته مهمه ده، دغه زیاتره مهمه ده چې باید یو څوک واوري. علما د دین ته ووایي کدی ونه مري ده به څنګه کوو. زه وایم چې په دوه کالو په دوحه کې د امریکایانو سره کافي ناسته درلودله او هلته یې تړونونه امضا کړل. اتخویل دی د امریکایانو په مقابل کې خپل هغه امضا ته ډیر وفادار پاتې شول. همسې چې ویلي وو چې د امریکایانو ژوند به مسؤول نه وي، هغه ډیر مسؤونه خپل هیوادو ته بیرته ولیږل. یعنې د هغې مسؤلیت ګارنټي یې وکړله او خپل وفاداري یې وښودله. دیپ مونته خو ویل شي چې د امریکایانو ته هم توافق کړی چې خزو حقوق ته به د احترام کوي. زه نه پوهېږم چې ولې په دغه برخه کې دی بیا په شا لاړل، یعنی ولې دی عقب نشینی وکړله. دلته نه یوازې علماو ته، ټولې دنیا ته لازم دی چې دی مجبوره کی چې د شرایطو سره سم اسلام دین پر رڼا کې د ښځو حقوق ته احترام وکړي. مونږ هیڅ یو افغانه ښځه، هیڅ یو افغانه نجلۍ نه غواړي چې مثلا یو اروپایي ژوند په افغانستان کې ولري. هغه څوک چې غواړي اروپایي ژوند ولري، هغه ورته لاره برابرې دي زی خپل ژوند په اروپا کې کوي. هیڅ یو افغانه ښځه په افغانستان کې هغه شی نه غواړي چې اروپایي په اروپا کې لري، دا ناممکنه ده. اما موږ اقلا غواړو چې د نورو اسلامي هیوادو سره ځان مقایسه کړو. تاسې ګورئ نن په پاکستان کې چې دی کلونه کلونه هلته شپې ورځې تېرولې، فامیلونه اوس هم هلته دي، حتی اولادونه ټول هلته درسونه وایي. دغه اوس هم زه اورم چې د مشرانو لورانې په ډېرو ښو پوهنتونو کې درس وایي. یعنی هغې هلته هم خو جنکۍ ښځې ازاده دي، دا رقم نه دي لکه دی چې غواړي. دی د عربستان سعودي ته وګوري، دی د اماراتو ته، قطر چې د دې دفتر اصلي دفتر همغه ځای کې و هلته زه تللی یم، لیدلی دی چې بهترین پوه ښځې لري، د پارلمان غړي لري، یعنی لوستې ښځې ډېرې زیاتې دي، موټرونه درایوي، بیرون ځي، رستوران ته ځي. یعنی دا خبر چې دی دا رقم کلک نیولی دی، دا په هېڅ اسلامي هېواد کې نشته. یو ویشتمه پېړۍ ده، دنیا چیرته تللی، ټکنالوژي چیرته تللی، او موږ هنوز هم د یوې دی پسې شلل ولاړه سو چې د ښځې لمن باید توره اوسي، او نه پوهېږم ټیکرۍ شین اوسي، نه پوهېږم سری باید پټ اوسي، مخې باید پټ اوسي. دا خو هر پردي چې هره ښځه لاړ شي لست وکړي، دین زده کړي، هغه واقعي دین زده کړي. هغه دین نه چې یو جاهله ورته تدریسي، یو عالم ورته تدریسي، پوهنتون دي وایي، درس دي وایي، اسلام دي وایي، چې هغې خپله پوهشي. ما ته د جنت لاره ته ولې کوي؟ پرېږدي چې زه خپله پوهشم چې د جنت لاره کومه ده. دیږ ولې داسې ځان شوقي کوي چې زه باید دغه ټولې ښځې چې په افغانستان کې دي بېداسې ظلم وکړم، داسې یو شرایطو کې وروزه به چې د کاملا اسلامي شي، چې مستقیم وخت شي مشر جنت ته لاړ شي. آیا د دې وظیفه همدغه ده د حکومت؟ آیا د حکومت وظیفه همدغه ده چې ته ښځه جنت ته ولېږي؟ ته ورته دلته اقلن خوراک برابر برابر که همسې چې هغوی خور وویلې. تاسې ګوري چې څونه کونډې موږ لرو، څونه بې سرپرسته ښځې لرو. تاسې په دې بدبختي کې ملیون ملیون خلک لاړل پاکستان، ایران ته، خصوصا نارینه لاړل کار ته، ډوډۍ پیدا کولو ته، او ښځې لورانې خویندې ټول په افغانستان کې پاتې دي. دې ښایي څه وکړي؟ بېرته د هر کار دپاره هغه مسافر محرم خپل چې په ایران کې مزدوري کوي هغه راوغواړي؟ دا خو ناممکنه ده. یا نو داسې شرایط برابر کړه چې هر یو ته د میاشتې زر ډالره یا $500 معاش ورکړه، چې هغه کور کې ناست اوسي، بېغمی شو کې نه پار ته لاړ شي، مخ خپل کور ځان ته جنت جوړ کړي. یا نو که نه شي پرېږدې چې خپل ژوند مخ ته ایسي، اول د علم مخه یې ولې نیسي؟ ولې د تحصیل مخه د ښځو نیسي؟ د کوم اسلامي هېواد سره ځان مقایسه کوي؟ یو اسلامي هېواد دی وښي چې هغه کارونه چې دی کوي هغه هم کوي. دلته د اسلام خبر نه ده، دی فقط حالت فشار جوړه کړې ده، خلک ځوروي. زه مطمئنه یم چې د یو بل جنګ ته لاره خلاصي، د یو بل بدبختي ته د افغانستان لاره خلاصي. ممکن یا به کومه چلواله یا به کومه ډله تپله راپورته شي، او هغه خلک چې قطن هغې سره علاقه نه لیدي به ټول د هغې لمن ته ځان واشي. څو چې دغه جنګ د دې په مقابل کې کلک شي، څو چې دې په زوره د طالبان د حکومت نه بېرته کړي. که دوی غواړي وکړي، باید اول د خلکو زړه لاسته راوړي. که دوی غواړي حکومت وکړي، باید اول خلکو ته شرایط د ژوند برابر کړي. ښځه انسانه ده، حق لري. اسلام ورته حق ورکړی چې ته تعلیم علم زده کړه، د علم حق یې ورنه ماخله. ته د اسلام په مقابل کې ولاړې، ته اصلا اوس باید خپل خدای ته جواب ورکړې. هغه څوک چې د علم معنی کېږي، دی د اسلام اوامر ته بې احترامي کړې ده، خدای دې خپل په غضب کې او د جزا دې ورته ورکړي. انشاءالله دی خپل هغه څوک چې د علم معنی کېږي هغه به خپل جزا ګوري. دی وایي چې موږ مسلمانه سو، دا څنګه ته د خدای امر نه پرېږدي چې عملي شي؟ دی چې دا وایي چې موږ بې محرمه نه پرېږدي، تورته څه رقم محرم جوړې مس چې امیر خور وویلې چې موږ خل مجبور دي چې یو کرایي محرم ځان ته پیدا کړي. ته نه شرمېږي چې خل مجبورې چې یو پردي ته ودرېږي، یو ښځه پردي ته ودرېږي چې ته زما محرم شو، زما څنګ اوسېږي؟ ته خو اصلا خپل فساد تر لاره برابرې، ته خو اصلا خپل د اسلام مقابل کې ولاړې. متاسفانه دا کارونه د دې قطعا اسلامي نه دي. که دوی وایي چې موږ دا د اسلام د خاطر کوو، دا دروغ ده، دا یو سیاسي فشار دی. نه پوهېږم چې څه مقصد لري، یا دا چې د نړیوال ټولنې نه په دې شکل باندې جزیه اخلي. او یا دا چې دی کوم بل هیواد ته جزیه ورکوي زموږ په حقوق کوم لاسته راوړنې دپاره عمله کوي او بل هیواد ورته فرمایش ورکوي چې ته خسي د خلکو زپه زه بیا تاته کوم شی درکوم. یا د دې دوه رقمه دي، یا د نړیوال سره دا جزیه ترې اخلي او یا دا چې د خپله کوم بل هیواد ته جزیه ورکوي. په دې طریق باندې ښځې ځوروي، خلک ځوروي، ملت ځوروي چې پرې دغه هغه هیواد چې دوی ته فرمایش ورکړي هغه خوشحاله شي. یعنی دغه ټول شیان چې دی کوي زما په نظر زمینه دي او بدبختي برابرې. یله معنی مشارت زر د خپل مشران یا څوک چې پودي غیبت واقعا خپل په کلاکه او د دې څوک خپل منس کې دی نه باور نه کوم چې دا مثلا یو وزیر په سویا یا یو رئیس الوزراء په سویا باندې دونه به خبر اوسیږي او حکومت کې خبر نه اوسیږي او اجتماع پیری د ټکنالوژي د خل هر څه دی کې پټ نه پاتې سي دی شل کلمه ښکار کورونه چې دی کول اته مورته لږه د څه وخت باید کړی وای ولې چې مخکې دا غنی او بل حکومت یا بل بدبخت حکومت چې خلک دونه زپلی او چې خلک دې پر اتاک باندې خوشحالي کوله اوس خو داسې نو اوس خو دې د څه حکومت په ځای راغلی چې اقل نه ولاره جوړه کړی و انسټیټیوټونه او پارلمانو او محکمه وا سرنوالی و ورته ولې ټول شاین د سره خرابای پولیس او اردو دا ټول د سره خرابای د سره راته جوړی د سره کو نش جوړ شي د ټول ورانه برته جوړی یا مکتبونه جوړ شي ټول ورانه برته جوړی دې دوران دې لپاره راغلی او سی خدای درس زر ګلم ورته ټول کی او کنه چې راغلی حکومتداري او کی باید ځان دې پوکي د شرایطو باندې ځان برابر کی د نړیوال قانونونو ته د قانونینو ته باید پابند اوسیږي اسلام ته دې پابند اوسیږي اسلامي عوامل د بزای کی او د خلکو د وسایې لپاره دې باید کار وکړي. حکومت د خلکو د وسایې لپاره دی، د خلکو د خدمت لپاره دی، نه دا چې د خلکو د زورولو لپاره.
او ژجانې تاسو ووریدل چې صافی صاحب و دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې طالبان د نجونو پر زده کړو تر شپږم ټولګي پورته بندیز لګولې دی او هغه یې برته کورونو ته ولېږلې کله چې په لومړی ورځ باندې هغه شونځي ته ولاړې د مارچ په 28 نیټه. دوی دا یادونه هم وکړه چې طالبانو دا کار د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر کړی دی. د نړیوالو څخه د امتیاز په خاطر باندې کدا کار کیږي؟ آیا تاسو په نظر ترمنځ برته افغانان نه ځپل کیږي؟
واقعاً اما غوراس چې دوی اول ژمنه وکړه چې عمل میاشت کې دوی کولای شي مکتبو ته لاړ شي، ام تر شپږم هم هغه نه پورته لیسا پانتون دوی کولای شي چې درس وای. خپل اعلان یو کو په باور وکړم دومره امیدوار شو، دومره هلی د ټولو جنکو په زړه کې وټو پیدا چې دا دې اوس ښه شو چې موږ ته خو اجازه دی عقل ورکړي. یاو کدا حجاب خبره خو هیڅ کلمه بی جابی نه بی جابیم کړی دا او نه کو دا مانو هیڅ خبره نشته. نو چې مون تحصیل ونه کو او خبره پدی کده چې دوی چې دوام زلی دا اعلان وکړي دوی واقعا دی مکتبو ته لاړ په خپل وخت او دروازه تړلې دروازو شاته پات شو په باور او کچا غورس نه وازه غ جنکی چې مکتبو ته تلل په هغه سن کې چې دوی پرینو خودل دروازو شاته دوی وژړل ټول افغانستان وژړل د باور کزم زړونه و راخسته و. دوی کدا تعلیم سره سیاسي برخورد کوي دا د افغانستان د بقا خبره ده. کیا واری زه په خپل علمی غړي پاتې شوم یو لس کال په معرف کې قسم خورم چې د معرف هغه سیستم چې کله په هغه کې وقفه راشي بیا هیڅ کله په حال نه راځي. هر که یو هیواد وران شي بیخي بیخي سرچپه شي تکه تکه شي د دې وطن هغه نسل هغه ارزان نیرو به بیرته ودانی جوړ کی او بیرته به مانیګانی جوړ شي. اما که معرف یو واري د دې سیستم ته صدمه ورسیده او په دې کې ځان راغی وقفه راغی نو هغه هیڅ کله هم هغه خپل حال ته نه راځي. دا لوی جفا ده او درې کاله کیږي چې دغه سي برخوردونه د معرف سره کیږي. همیشه حکومت چې راغلی دی دغه د کیفیت لپاره هیڅ کله کار نه ده شوی دی. هر څوک چې راځي یو نصاب تعلیمي خو دومره په اسانۍ نه جوړیږي. په هغه لوی علما کار کوي، په هغه ډیر تکلیفونه ایستل کیږي، هغه ډیر اوږد پروسیجر لري، ډیر پیچلی دی چې په هغه کار کیږي چې نصاب جوړیږي او دا اثر سره سم د تقاضا سره سم جوړیږي. هغه د سینې د چې بل رژیم راشي 15 کال یا 2 کال بعد هغه لري کی او بل څه بیا پیشنهاد کی نه هغه به کار هغه نه کار اخیستل کی او نه دا بل به جوړی چې هغه نه کار واخیستل شي. یعنی هر یو دل سوزانه او د زړه لکومي معرفت لپاره چا کار نه ده کړی. معرف خراب کړی دی، معرف رغولی نه دی. هر یو خپل سوء استفادی معرف په ټول افغانستان کې یو وزارت نه دی، یو امپراتوري ده. هر هغه د افغانستان په کونج کونج کې باید د دې لپاره هیڅوک سیاسي ګټه پورته نه کړي. دا لویه جفا ده د یو ملت، د یو د انسان جوړول لپاره، د یو ملت لپاره چې غواړي ژوندي پاتې شي. همدا تعلیم دی، همدا علم پوهه ده، همدا هنر ده چې انسان کولی شي خپل ارزوګانو ته ورسیږي، د ساینس ټکنالوژي سره سم خپل ګامونه پورته کړي د هیواد د پرمختګ لپاره. خو دې سره دا رقم برخورد، یعنی ته باور وکړه چې دا مونږ ډیر وزورولو، دوی آرام ناست یا ویز دلیل نه وایي، دا مسله ګونګه ده اوس.
او جی جانې، ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه ګلالی صافی صاحب. ستاسو څخه هم مننه. د خبرونې وخت پای ته رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوریدونکو. له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ، او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.